انزورونه دی او یو برخه دغه مشران د چاغي په افغانستان کې د ولست لپاره په مختلفو برخو کې خدمت کړی دی او هغه انزور وړاندې کول اوسنی نسل ته دغه پیغام دی چې دوی د هغه مشرانو په لارښوونه او هغه کوم خدمت چې کړی هغه تعقیب کړي. دویمه برخه هغه روان بحراني حالت دی چې په اوسني وخت کې له ډېرې مودې نه په افغانستان کې روان دی او افغانان چې دي په تکلیف کې دي، د یو مشکل سره مخ دي. نو دغه دویمه برخه د انزورونو د همدغه مختلفو حالاتو یو ننداره ده چې غرض مو ترې په ټوله کې دا دی چې دا کوم مېلمانه ځوانان او مشران په کابل کې دي، دوی مو ته راوستي چې دوی د دغه انزورونو د لارې دغه پیغام ورته ورسوو تر څو د یووالي او د مشترک کار او د خدمت دپاره یې وهڅوو. نو دا به نن ورځ او نن چې پای ته ورسېږي نو بېرته به یې وړم.
قلم ټولنه اکثرا د لیکوالو او شاعرانو لپاره غونډې جوړوي. دا لومړی ځل دی چې د انځورونو یو نندارتون پکې پرانستل کیږي. سیړنوال نبی صلاحی وایي چې له دې وروسته به د هنر مختلفو برخو ته توجه وشي.
هر ټولنه یو استقامت لري. د افغانستان قلم ټولنې خپل استقامت هم داده است، د ادبیاتو انکشاف او پراختیا ده او په دې کې موږ زیاتره ادبي غونډې نیسو، کتابونه چاپو. ټول افغانستان خلکو پورې مربوطه ده، یو غیر دولتي او رضاکارانه ټولنه ده. د دغسې غونډې دپاره لکه نن چې د مشرانو انځوریز نندارتون ده، ممانعت هم نشته. د افغانستان قلم ټولنه د کوربه په صفت او د ارباب صاحب دغو همکاري او په ګډه سره په نوښت باندې موږ په دې موافقه وکړه چې دا خو د مشرانو انځورونه دي او دا مشران زیاتره لیکوال هم دي. د دې خاطر باندې چې یوه کلمه په زرګونو افکار د لوستونکي ذهن ته رسوي، همداسې د شاعران لیکوال او پوهان چې راځي په دغو انځورونو د مشرانو کې هغه یو تأثر هم انځور کړی دی، د پښتنو د اتفاق او د یووالي په منظور باندې او د بیلتون نه د لریوالی په خاطر باندې کولی شي دا پیغام په دې انځورو په دې انځورګری په تابلوکانو کې دوی ولولي. نو موږ په دې نوښت باندې لاس پورې کوو، داسې موږ د کار یوه برخه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس دی وی کیسې او لنډه حکایت وار دی چې وګمه رشیدی را اوروي.
دغلو خار د شلمی پیړۍ د نامتو لیکوال ایتالو کالیوینو لیکنه. د خار ټول اوسیدونکي غلوه، هر څوک به د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګیډۍ او څراغ په لاس له کوره ووت چې له ګاونډي یو بل چا غلا وکړي او سپیده چاوت مهال د غلا له مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د ده کور ته هم بل څوک راوختي وو او غلا به یې ورنه کړی وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅونکو پیرېدونکي تیر ایستل او پیرېدونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډې وهلې او په ګیره کې خلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل وو. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غلا وه او ملامت او سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشاله وه. نه څوک تر نورو ډیر شتمن کېدل او نه ډیر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دیره شو. دای د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتېده چې لمبه یې څه کوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدل او څراغ به یې پکې بل ولید، پوه به شول چې څوک شته. نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم، ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي. ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه وځې، په هماغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتېږي او هغه څوک خپل کور ته تش لاس تنیږي چې ستا د کور د وهلو نیت یې کړی دی. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووزي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمیدل. خدای چې د غلا سړی نه و، د بل چا د کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسب نه ښکارېدل. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه وه، او دومره څه یې نه لرل چې وی خوري. خو له هیچ چا ګیلمن نه و، ځکه دغه حال د پخپله په ځان راویستی و، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هماغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وای. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوسلې شول چې د ښه سړي کور ته به وراوښتي وه، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېروه، او د ښه سړي غوندیا شپېمالې د سیند د اوبو سیل کوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن وه او یا به تر نورو بېوزلې وه. هغه کسان چې شتمن شوي وه او د غلا په ځایه د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډېرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغې وسړي پرته نور ټول غله وه، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې پخپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوزلې وه لا زیات بېوزلې شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستلی، ورو ورو بېوزلې کېدل، ځکه نورو خو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغه لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلې کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وه، او ساحو پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پو چې ولې په دې ښار کې دېره شوی و. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و، او بیا یې له لوږې سا ورکړې وه. زمانه پخوا په یوه دره کې باران په اورېدو پیل وکړ. شړکنده باران اورېده، تیز باد لګېده، او په دره کې ولاړه جونګړیه چې بام یې له لوښو او وښو پوښلی و داسې رېږدوله لکه سړی تبې نیولی بنیادم چې ریګ اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړې په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویرېدلی یې؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویرېږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډېر ویرېږې؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې لغله ډیر ویریږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل: زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بني آدم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېږم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه: خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. د خدای کارونه وه، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرک چرګوري په ګوته ورشي ویې خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمې کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه: زه نو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې: خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبی دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبی کلمه په خوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي. ده ته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبی به لا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبی ډیر ویریږي د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبی کلمه یې غوږونو ته څوبی ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبی یې ونه پیژاند. دې ناپیژاندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه: تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریګ واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیغ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبی همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خوا ته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیږ سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسېد. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده د څوبی له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبی ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې او ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل. سپېږمې یې کش کړې او غږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوړي. چې کله ډاډه شو د چینې په خوا وخوځېد، د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل: څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی، ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبی نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، ویې ویل: زه د ځنګل پاچا یم، په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی. ته راځه، ځای راوښیه چې ورسره معلومه یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته رارسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل: پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل: کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې توري سوري ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوري ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس چې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوري راووت. پړانګ وغړمبېده، خو غړمبهار یې له ویرې و. لیوه چې هسې هم ویرېده، ریګ واخیست او ډېر بد یې وانګولل. د بیزو سویو چیغو د پړانګ غړمبهار او د لیوه انګولا چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دو پخې خپل کړې دو پردې لزنګ له ځان را وېست. دغه وخت باران درې دلې او ریزی خبرې شوې وې. سپین سپوږمې په غره په سما په لوشې خندلې. په دره کې په یوه زیوالاړه جونګړه کې پلار مور او زوی تر تودو بړستونو لاندې قرار ویده و.
نوید زیری د پکتیا ولایت له ځوانو او تکړه شاعرانو څخه دی چې فرنګیانې له دې ټولۍ سره ګډون زیری ګڼي. زموږ همکار داود تپانې په شاعرۍ ورسره غږېدلی. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ازادي راډیو د راډیوي مجلې درنو اورېدونکو السلام علیکم. داود تپان یم. په پکتیا کې له یو ځوان شاعر نوید زیری سره ناست یم. نوید زیری، په ډیر کم وخت کې د پکتیا د شاعرانو او فرهنګیانو په منځ کې ډیر زیات مطرح شو. یو لامل یې دا هم و چې په ډیر کم عمر ډیر پوخ شعر لیکي. پیل به د ده له خولې د دوو بیتونو څخه وکړو چې دی پخپله راته ووایي.
د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم، د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم، لکه هنداره همیشه د یو تصویر کوربه یم. او ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي، ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي، د نیغې لارې لارویم د بهیر کوربه یم.
مننه زیری صاحب، په ډیرو ښایسته بیتونو مو پیل وکړ، خو په پیل کې دا هم راته ووایي چې مونږ خو همدومره معرفي کړې چې نوی دی او زیری دواړه په یوه معنا ده، نو ته بشپړ ځان اورېدونکو ته ور معرفي کړه.
نوم نوید و تخلص مزیری د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی.
څومره وخت کیږي شاعري ته مخه کړې؟
تقریبا اوه اته کاله کیږي چې شعر لیکم او شعر سره مینه لرم.
اته کلونو کې به دې څومره شاعري کړې؟
زما زیات شاعري غزل ده. داسې دی، شعر ابتدا هم اکثره وخت د غزل نه کیږي، نو تقریبا تر اتیا نوي پورې غزلې مې لیکلې دي.
د خپلو زده کړو په اړه هم لنډ راته ووایي. لنډې خبرې به کوو، ستا شعرونه باید ډېر واورو په اورېدونکو باندې.
خپلې زده کړې مې تر دولسم ټولګي پورې د عبدالحی ګردیزي د علي لیسې کې کړې دي او د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو نه فارغ شوی یم.
اوس یو ښایسته غزل راته که د اورېدونکو لپاره ډالۍ کوي او خوند ترې واخلي، ځکه چې ستاسې شاعري تنده به په ذهن کې وي.
دا یو بې مطلب غزل دی. بې کاڼو غره کې څه وي نور بس کړی ناخواله، فرهاد ته هسې زړه کې شیرینۍ ورډبوې، او غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک، غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک، پنجو باندې چې ګیډه د هوسۍ ورډبوې. او ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروې، ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروې، ګندلی پلاستیک چې د کړکۍ ورډبوې. او منما چې بستړی وي ای مینې له ژړا، منما چې بستړی وي ای مینې له ژړا، ماشوم ارمانو ته چې خولګۍ ورډبوي، ماشوم ارمانو ته چې خولګۍ ورډبوي.
ډېر ښایسته. نوید جان، دا مراته ووایي چې تاسې ډېر د دې خپل فطرت له مخې داسې خاموش خاموش یې، او ډېر په ادبي محفلونو کې هم نه ښکاری، او ډېر کم لیدل کېږئ، یا کم شعرونه مو چاپېږي، وجه یې څه ده؟
ولا بس فطرتن داسې زموږ استاد به م راته ویل چې ته ډېر ګوښه او ځان داسې محجوب حسابوې، نو نه پوهېږم چې څه علت دی.
تا نه مې علت پکې ورک سي. بیا هم تا ته وخت درکوو چې غزل راته ووایې.
دا یو څلور بیت دی چې د یو ساده تصویر له رنګ یم ستا له رنګه نه یم، د یو ساده تصویر له رنګ یم ستا له رنګه نه یم، د انقلاب خاوره یم زه خالی له جنګه نه یم، او څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم، څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم، زه د رباب له ترنګه یم د ډول له ډنګه نه یم، او زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سې شنبه شپه، زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سې شنبه شپه، ځکه په ټول عمر تیر شوی ستا له څنګه نه یم، او ستړي ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر ووایم، ستړی ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر ووایم، څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګه نه یم، څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګه نه یم.
ډېر ښایسته. نوید جان، څوک څه شاعري کوي، څه ډول یو حالت ورته په کار ده د یو شاعر دپاره، څنګه باید وي یو شاعر
د شعر لیکلو په حالت کې؟ نه پوهېږم، هغه حالت بیخي ډېر عجیبه وي، بیخي په الفاظو کې نسې راتللی چې څه رقم حالت وي. نو
تاسو کله شعر لیکي څنګه ځان احساسه ورسته له شعر او مخکې له شعر دواړه حالتونه بیانولی شي؟
یار نشم کولی درکړم.
که تاسو دا راته ووایي چې څومره شاعري نوره مطالعه کوي، د چا شاعري مطالعه کوي؟
زیاتره شاعري د حمزه بابا او صدیق پسرلي د نګار صاحب شاعري مې اوس پیل کړې ده. د ټول نه خوند اخلم او ډېره ښکلې شاعري کړې ده او یو څه تر لاسته کوم.
په ځوانو شاعرانو کې څوک لولی د ځوانانو شاعرانو شعرونه؟
په ځوانو شاعرانو کې د پکتیا ولایت تکړه شاعران لکه مایران او لاروی تسکین صاحب وښیو د دغو شعرونه لولم او زیات مینه ورسره لرم.
تاسې په خپله کوم غزل ولیکې کله داسې پېښ شوي دي چې هغه خپل غزل دې نه یې خوښ سوی؟
اوس زیات وخت داسې شوي دي، زیاتره وخت مې ډېر شعرونه مې بیخي ختم کړي دي، خو بیا وروسته پښیمانه یم ځکه چې ما ډېر داسې بیتونه دي چې بل چا دې خوند ورکړي او ما ته هېڅ خوند نه یې راکړی. یو وخت کې دېغلو خولې ورم بیا پښیمانه سم چیټي مې لالرې کړی لا مش کولی ده. په دې بعد
اوس خو به دې دا پالیسي بدله کړي
نه، اوس بیخي دغه ته تغییر ورکړی ده. زه هم چې ما خوښ نه شي کېدای شي د یو بل چا خوښ شي،
یعنی
د ذوق مثلا.
هغه پسرلي صاحب باید د ذوق او غوښتنې هم د ګټو په پلو پلو نږدي نن د ډم ودونه په زړه وري د ته. اوس بیا هم نوبت ستا دی، یو غزل راته ووایې.
دا یو غزل ده چې د روحاني غزل د اغېز لاندې لیکل شوی دی. نفسونه کړی په پښو کې لکه سیوري د غرمې، نفسونه کړی په پښو کې لکه سیوري د غرمې، د یخ عقیدې ساتي اوس له لوري د غرمې، او زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان، زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان ور بندې له کړکیو نه راګوري د غرمې، او مورکۍ نشته خبره پر سر سترګو منم، مورکۍ نشته خبره پر سر سترګو منم، په خوب کې مې له لوبو څخه ژغوري د غرمې، او لمر مخه یار ګرم نه دی چې مې نه لولي غزل، لمر مخه یار ګرم نه دی چې مې نه لولي غزل، پر مخ د کتاب تت ښکارېږي تورې د غرمې، پر مخ د کتاب تت ښکارېږي تورې د غرمې.
ډېر ښایسته، ډېر ښایسته. کله کله داسې پوښتنه سره څوک مخ کېږي، تاسې خو که څه هم تاسو پی غزل ویلې، زه به داسې یو شوخه پوښتنه وکړم، سي عاشقي دې هم کړې که نه؟
عاشقي خو عاشقي مې کړې ده، محبت چې انتها ته ورسېږي عاشقي شي پوه سره، نو عاشقي مې کړې ده د الله پاک سره او د هغه د خوږ پیغمبر سره او د هغه د کائناتو سره مې عاشقي کړې ده.
نوید زیری، ستاسو یو بیت ما ته ذهن کې راغی، وایي: په غربت باندې مې داسې ټوکه وکړه، په زړو جامو مې نوې تڼۍ کېښې. که دا غزل در سره یا نور غزل در سره او که درته یاد وي،
دا چې په واړه کور کې د غرونو په شان زغم شین دي، دا چې په واړه کور کې د غرونو په شان زغم شین دي، دا سړی به ګوري چې ځواني خپله پرچم شین دي. او یار مې د شهید ورور د خواږه تصویر په څیر شولو، یار مې د شهید ورور د خواږه تصویر په څیر شولو، تند د لیدو که ماتوي خو ډېر وخت غم شین دي. او ښکاري بې وسۍ له دې جینۍ نه نظر وړی وي، ښکاري بې وسۍ له دې جینۍ نه نظر وړی وي، لاړې د خوږې خولې د تیرې ستنې تر سپم شین دي. او چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسي، چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسي، راز د محبت خو ښکلا ډېره مینه کم شین دي. او کرکه مې له تا یو څو نازکو ارمانو یوړه، کرکه مې له تا یو څو نازکو ارمانو یوړه، زیری د خوښۍ خو همیشه واړه پر چم شین دي.
وا ښایسته. د وروستۍ پوښتنې په توګه دا هم راته ووایي، کله چې ادبیاتو پوهنځي ته لاړئ، هغه محکاتو د نورو مسلو نه خبر شوی، بیا هم په شعر کوم اغېز راغی؟
په شعر باندې، د ما په شعر باندې رښتیا درته وایم چې تصوف ډېره اغېزه وکړله د پوهنتون د دورې د درسونو نه، د عرفان او تصوف دا د ما شعر ته بیخي راګډ شو وسولې، او د ما شعر یو بلې لارې ته بوته، نو دا لاسته راوړنه مې د پوهنتون دورې کړې ده.
مثلا هغه بدی بیان یا صنایع چې د شعر لپاره په کار دي، هغه زده کول په شعر ډېر اغېز نه کوي؟ تاسو وایي
اغېز کوي کله چې ته بدی او بیان دا شیان ولولې، هغه بیا د تا په شعر کې راځي، ته به لیکې نه خو راځي در نه، هغه صنعتونه به ته په شعر کې راوړلی شي، نو هغه صنعتونه چې تا په شعر کې راوړلی شي، هغه د تا شعر ته ښکلا ورکوي او تا شعر یو مقام ته رسوي.
کوم پیغام هم لري؟
بس ټولو شاعرانو ته به وښایم چې دا پیغام ده چې د پښتو شعر د روحاني د دورې نه را پیل کړي او تر دې ځای راورسي نو دوی ته به ډېر څه ورزده کړي او دوی په شعر وپوهېږي چې شعر څه شی دی او څنګه لیکل کېږي او څه باید ولیکم.
مننه. خو غزل درنه اورو که لافظه یې راته ووایې، کېدای شي شوخ غزل ووایې.
لافظه کې خو به مې څه نه وي. دا یو غزل دی: رڼایي درپسې وچاوده د شپې زړه، رڼایي درپسې وچاوده د شپې زړه، نور له مخې دې کړه لرې د پردې زړه. او بې وعدې لالۍ مې هسکه غاړه راغی، بې وعدې لالۍ مې هسکه غاړه راغی، ګوندې بیا یې راسپړلی د پلمې زړه. او سور ټیکري د غربت پر هر پټ کړی، سور ټیکري د غربت پر هر پټ کړی، پښتنې کوچۍ ګنډلی د خیمې زړه. او سور ټیکري د غربت پر هر پټ کړی، پښتنې کوچۍ ګنډلی د خیمې زړه. او د هغه د یارانې نه څنګ په شا شم، د هغه د یارانې نه څنګ په شا شم، لار د چا چې برابره وي د خولې زړه. او ما خو زیری د لالی درته راوړی، ما خو زیری د لالی درته راوړی، اوس دې خوښه اوس چې هر څه راکوې زړه.
ډېر ښایسته. مننه له دې چې ډېر وروسته زموږ مرکې ته حاضر شوې.
ژوندی دې خیر شي. تاسو نه مننه.
ساسی د خفقان وطنا، ستا د وجود ورونه ساب دخمن پورشا ساز و وجود ورنا ساب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا